سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی وسلوالې حمله وروسته حال درکو، او وابوري چې د ننګرهار سرپرست ولی وایي د پرونی حمله په ترڅ کې لسګونه بندیان تښتېدلی دي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خبری مجله او خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی، د پیښې سیمې ته رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني خبرو په اړه بحث کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ مایکروسافت کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15 پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیری. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی، د پیښې سیمې ته رسېدلی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي، او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شوې لې چې کندهار ته د پلاوی د سفر موخه د پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته، او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د عرفې په ورځ د افغان او پاکستاني پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکی افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه خبرې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې پومپیو او برادر پرون ماښام د ویډیو کانفرنس په وسیله په دې تماس کې د بین الافغاني خبرو پایل او د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل مهم وبلل. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې افغان حکومت او طالبان د بندیانو له تبادلې وروسته باید بین الافغاني خبرې پیل کړي. طالبانو 1000 تنه افغان پوځیان او افغان حکومت 4600 طالب بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د پاتې 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري، او په دې اړه پریکړه به مشورتي لویه جرګه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بنن 3 د سولې او د مشورتي لوی جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د دوو سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي، او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلي هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل، او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د ایران حکومت د کورونا وایرس اړوند پیښو او مړینو په اړه معلومات پټ کړي دي. بی بی سی ته په دې وروستیو کې په دې اړه د یوې بینومه سرچینې لخوا د ایران د حکومت شمیرنې استول شوي. شمیرنې ښیي چې د جولای تر 20 پورې په ایران کې د کورونا وایرس له کبله نږدې 240,000 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې د ایران د روغتیا وزارت دا شمیرې 14,415 ښودلې وې. ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کرونا د خپرېدو په لومړیو میاشتو کې دې اوبا ډېر وځاپه. د ایران پر حکومت له دې مخکې هم انتقادونه کېدل چې رښتینې شمیرې پټوي. د مسکو پولیسو د هغو کسانو جریمه کول پیل کړي دي چې د ښار په مترګانو کې ماسک او دستکش نه اغوندي. تاس خبري اژانس د روسیې د قانون د تنفیذ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پولیسو د ښار په عامه ترانسپورت کې د اګوست له لومړۍ نیټې څخه څار زیات کړی دی. په دې هیواد کې د مې له 12مې څخه په عامه ترانسپورت کې د ماسک او دستکش اغوستل جبري شول. د هغو کسانو لپاره چې له دې مقرراتو سرغړونه کوي 15,000 روبله چې د 18 ډالرو انډول دي جریمه ټاکل شوې. د ورلد میټرز د شمیرنو له مخې په روسیه کې له 8.5 لکو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته دي او له دې کبله له 14,000 زیات کسان مړه شوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې امریکایي کمپنۍ ته د سپتمبر تر 15مې پورې مهلت ورکړی چې د چین ټیک ټاک کمپنۍ وپیري. ولسمشر ټرمپ پرون د اګوست په 3مه وویل که مایکروسافت کمپنۍ ټیک ټاک رانیسي نو دی به یې مخالفت ونه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي چې د مایکروسافت له اجرایه مشر ساتیا نادلا سره د دې احتمالي اقدام په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر ټرمپ چې 13 اونۍ په متحدو ایالاتو کې د ټیک ټاک د بندولو ګواښ وکړ ویلي وو چې چین ښایي له دې ټولنیزې شبکې د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو د وسیلې په توګه کار واخلي. ټیک ټاک چې د لنډو ویډیوګانو خپرونکې شبکه ده په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کاروونکي لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اورېدو ته رابولم او دا هم د دې خپرونې د سر موضوع. د ننګرهار پر محبس له حملې وروسته چارواکي وایي د دې زندان لسګونه بندیان لا درکه دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز برید چې د یکشنبې له مازدیګره پیل شو او 9 ساعته یې دوام وکړ، لا هم ګڼ ناڅرګند اړخونه لري. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
څه باندې 200 بندیان توانېدلی د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تېښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول چې د ټولو شمیر نږدې 1800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړۍ 200 بندیان لا درک دي.
جمله ۱۳۳۹ تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د هغې به هم اوریت تثبیت شي، دقیق به معلوم شي، نو تر څو کولی شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو فلحال د 200 پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملولی شو.
شغلی مومن د لاترکه بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا په دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېره ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د ښاغلي مومند په خبره ښایي ارقام بدل شي. د بری د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې دا 9 ساعته برید داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان سیدکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د برید تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق قاریان د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوې مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو هغوی نسي کولای چې خپل اصلي صحرې پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسولیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسولیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
د ننګرهار پر محبس له پرونی برید وروسته چارواکي وایي چې د دې زندان شاوخوا 200 بندیان لا درک دي. اوس هم ورزو د ننګرهار پر محبس له پرونی وسلوالې حملې وروسته د جلال آباد ښار وضعیت ارزو. په دې اړه مې تقریبا ساعت مخکې د ازادۍ راډیو له خبریال سهارګل امیرزی څخه جزئیات وپوښتل.
کسان چې د سهار پیل دی همدا شېبه چې ما د ننګرهار امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، هغوی په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ډاډ ورکړ او وویل چې ښار په بشپړ ډول خلاص دی، هر څوک ښار ته راځي او راتلی شي، هټۍ خلاصولی شي، خپل کاروبار په مخ باندې وړی شي. او لکه څنګه چې پرون کلا بندو ښار او امنیتي چک پوینټونه وو، هیڅوک ښار ته داخلېدی نه شو. نن هغه وضعیت نشته، وضعیت بیخي نورماله و. دی حالت کې د ښار سره کومې د لرو پرتو سیمو لارې چې وي هغه هم خلاصې دي، د ولسوالیو لارې هم خلاصې دي او خلک پاینه شکل تګ راتګ کوي او د ښار وضعیت بالکل نورمال دی. پرون نو وضعیت داسې و چې په دې وروستیو کلونو کې هیڅ داسې بیلګه نه وه. محبس باندې برید او د ولسوالۍ لارې هم تړل شوې وې. ښار ته ننوتې څلور واړه دروازې بندې وې، هیچا ته د راتګ اجازه نه ورکول کېده. بیخي یعنې د ښار داسې و لکه یو په ټول ښار کې چې یو طوفان رالوتې، هیڅوک نه تر سترګو کېده. هټۍ بندې وې، کاروبار تړلی و، لارې تړلې وې، ښار ته د داخلېدو هیڅ امکان نه و. مګر نن هغسې وضعیت نه دی، نن وضعیت نورمال دی. ما هم چې داسې داسې لنډه منډه د ښار په لورې باندې وکړه، رښتیا هم ښار ته د خلکو تګ راتګ و. که څه هم د سهار پیل دی، په سهار کې داسې ډېر خلک نه تر سترګو کېده، یوازې شاید کاروباریان او هټیوال ښار ته راشي. خو بیا هم تر سترګو کېده چې ښار ته موټرې راتلې، ښار ته خلک راتلل، ښار ته خلک داخلېدل او کاروبار او دکانونه هټۍ ټول ارته خلاص وو، نورمال حالت وو، یو داسې حالت وو لکه د نورو ورځو په شان تېرېده.
د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې د ننګرهار پر عمومي محبس له پرونی ډلیزې حملې وروسته د جلال آباد ښار د وضعیت د څرنګوالي جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
او سم ورزو د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته اجمل اند د لویدیز رسپانې کتلی او پلنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
ګڼو سیمیزو او نړیوالو رسنیو د ننګرهار پر عمومي بابس په وروستي برید لیکنې کړي. داعش د دې برید چې لږ تر لږه 9 کسان پکې ووژل شول مسولیت پر غاړه اخیستی. لانګور ژورنال وایي دا برید د داعش ډلې د ستړي کوونکې جګړې برخه ده چې د پرله پسې شاتګونو سربیره غواړي ثابته کړي چې لا هم پیاوړي دي. تایم بیا په یو رپورت کې د دوشنبه په ورځ پر ننګرهار مابس بیرته د افغان ځواکونو د واک ټینګېدو ته اشاره کړې او زیاتوي دې حمله د افغانستان په وړاندې پراته ازمیښتونه په ډاګه کړل. افغانستان په داسې حال کې له دا ډول پیچلو بریدونو سره مخ دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې که چیرې طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې په خپلو ژمنو ودرېږي، نو ټول نړیوال ځواکونه د راتلونکي میلادي کال تر نمایي له افغانستان څخه وځي. په ننګرهار کې وروستی برید دا پوښتنه را مخته کوي چې آیا طالبان به وتوانېږي چې له امریکا سره په هوکړه کې کړي